څلور بجې شوې. احمد چبر يم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې میر احمد ساپی مختوړی. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. تر دې سفر مخکې جیمز ماتیس د سولې بهیر ته هیله ښکاره کړې وه. د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا دفاع وزیر نن د افغان حکومت له مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د غور والی وایي چې په تولک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې نښتې دوام لري. د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر نن د افغان حکومت له مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په ګلخانه ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروسې باندې بحث وشو. همدارنګه د افغانستان په امنیتي دفاعي سکتور کې د اصلاحاتو پروسې باندې بحث وشو او د تروریزم سره مبارزه باندې بحثونه وشو.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن په یوه اعلان کړي سفر کابل ته ولاړ. د امریکا د دفاع له وزیر سره په دې سفر کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفرد هم ملګری و. د غور والی وایي چې په تولک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې نښتې دوام لري. غلام ناصر خازي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د غور ولایت د تولک ولسوالۍ پر شاوخوا سیمو ډله ییزې حملې کړې دي. د په وینا د طالبانو د ځپنې په خاطر هوایي ملاتړ ته اړتیا ده. دا ریته شرایط بیشتر به حمایت هوایی نیاز است. متاسفانه دی وای په داسې شرایطو کې هوایی ملاتړ ته اړتیا ده چې له بده مرغه هوایی ملاتړ نه دی سوی. او که هوایی ملاتړ وسی کولای سي د دشمن وضعیت نور هم خراب سي او حکومت تیز واکونه کولای سي چې پرمختګ ته دوام ورکړي. د غور والی زیاته کړه چې په نشټو کې شمیر افغان نظامیان ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د غور ولایت د امنیت امیر او امنیت قومندانۍ سرپرست سید ضیا حسینی ویلي و چې یو پولیس وژل سوی او یو بل هم ټپي سوی دی. ښاغلی حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د نشټو پر مهال طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي. د جوزجان ولایت په منګجنګ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې اته افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د منګجیک ولسوالۍ امنیتي قومندان عبدالعزیز ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پرون ماخوستن په شیخراز کلی کې پر یوه پوسته حمله وکړه او اته افغان امنیتي سرتیري وژل. د ده په وینا طالبانو وروسته دا پوسته ونیوله. په فراه ولایت کې څلور پولیس او یو قومي مشر د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل سوي دي. د فراه ولایت د پشتیرود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین وایي چې په دغه ولسوالۍ کې په جګړه کې څلور پولیس وژل سوي او څلور نور ورک دي. د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي ویلي چې څلور سرتیري یې برمته نیولې دي. دغه برید د تپې شیران په سیمه کې سوی دی. او د فراه ولایت څخه په یو بل خبر کې اورو چې د دغه ولایت یو قومي مشر غلام محي الدین تیره ورځ ناوخته د پشتیرود ولسوالۍ د ساج په سیمه کې وسلوالو طالبانو وژلی دی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه قومي مشر دې سیمې ته وسلوالو طالبانو وربللی و چې د بخش آباد بند د کار د پیلېدو په تړاو ورسره خبرې وکړې، خو کله چې دی هلته ورسېدلی طالبانو وژلی دی. د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي ویلي چې غلام محي الدین مخکې د محلي پولیسو په ډله کې و، نو ځکه دوی وژلی دی. د یادونې وړ ده چې غلام محي الدین د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د کلي اوسېدونکی و چې د دغه ولایت په ډیرو برخو کې د خلکو استازی و. تاسو زموږ لخله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د ایران، روسیه او ترکیه ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. د دې احتمال سته چې د حسن روحاني، ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ دا سرمشریزه به وټاکي چې آیا ډیپلوماسي کولای سي د پوځي اقدام مخه ونیسي که نه. د سوریې په کړکیچ کې ښکېل د دغو درو هیوادونو مشران په داسې حال کې په خپلو کې غونډه کوي چې د سوریې حکومتي ځواکونه په دې هیواد کې د یاغیانو وروستي مرکز ادلب ولایت ته نږدې د پراخو عملیاتو لپاره منسجم سوي دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بشار اسد حکومت او د هغه ملاتړو ته خبرداری ورکړی و چې پر ادلب دې بې باکانه بریدونه نه کوي. ترامپ ویلي و چې که داسې وسي ممکنه ده د سوریې په دې ولایت کې سلګونو زره کسان وژل سي. هیکرانو د برتانیې هوایی شرکت بریټیش ایرویز پر معلوماتي سیستم حمله کړې او د 3,00,000 مشتریانو د بانکي کارتونو معلومات یې غلا کړې دي. دغه هوایی شرکت نن د حملې په اړه اعلان وکړ. حملې دوه اونۍ دوام کړی او د پاسپورتونو او سفرونو معلومات له خطر سره نه دي مخامخ شوي. د نامعلومو هیکرانو د حمله د اګست میاشتې په 1 نیټه پیل شوې او د سپتمبر تر 15 یې دوام کړی. بریټیش ایرویز خپلو مشتریانو ته ویلي چې له خپلو بانکونو سره په تماس کې سي. د جرایمو پر وړاندې د برتانیې ملي ادارې ویلي چې دوی له دې پیښې خبر دي او په اړه یې اقدامات کوي. او په امریکا کې د یوه ازبکستاني ټبرې تورن کس مدافع وکیلانو د امریکا د متحده ایالاتونو له یوه قاضي غوښتي چې د ده د مرګ د سزا حکم دې لغوه کړي. دوی ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د تورن کس خلاف بیانونو د یاد کس په اړه منصفانه محاکمه ناممکنه کړې ده. سیف الله سایپوف په نیویارک کې د 8 کسانو په وژلو تورن دی. نوموړي د نیویارک په منهاتن سیمه کې د بایسکل چلوونکو پر لاره د لارۍ موټر وروست او 2 کسان یې مړه او ژوبل کړل. د نوموړي مدافع وکیلانو پرون د منهاتن محکمې ته وویل د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز نسی کولای چې د سایپوف په اړه د اعدام د حکم په برخه کې پر حقیقت ولاړه پریکړه وکړي، ځکه د دوی په وینا ولسمشر ترامپ د سایپوف د اعدام غوښتنه کړې او پر لوی څارنوال جیف سیشنز یې فشار راوړی چې داسې یوه پریکړه دې وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په کابل کې افغان چارواکو سره د سولې د ستراتیژي او له اسلام آباد سره د اړیکو په اړه خبرې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د جیمز ماتس د کابل د سفر په اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر هم اخیستې.
ما خپل د تدبیر افغان مهاجرین ولیدل چې اکثره شاخه کرو ته اړول کیږي.
په البته بخښنه غواړو د کډوالو په برخه کې د ستونزو په ارتباط یو ژغوسې په دې اړه به په راتلونکو خپرونو کې له تاسو سره معلومات شریک کړو. په کندوز کې د بادامو حاصلات زیات شوي.
پله تقریبا یو 200 ونه لګل لري. 200 درخت سره سره لسمنه پرې ښه یعنی غټه درخت پرې لسمنه پرې یعنی اصل ته بدري ولګیږي کوي.
په پکتیکا کې کلنۍ مشاعره وشوه.
دا کلی په دیوال باندې بولې کما امن او ستاپ شیدو یا ننګو تک سپینا سوره.
او په دې خبرونه کې په هلمند کې د مخابراتي شبکو بندیدو د خلکو کاروبار خراب کړی. اسدی راډیو په منځني صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. البته یادونه وکم چې د اسدی راډیو د دې سات په خبرونه کې د اسدی او اوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان جمهور ریاست هیله مند دی چې د سولې هڅې به شای ډیر ژر نتیجه ورکړي. جمهور ریاست روسه تر دې د خبره کوي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په ارتباط خبرې ورسره وکړي. جیمز ماتس د یو پلاوی په مشي نن په یوه اعلان شوی سفر کابل ته راغی. د پرون په هند کې وو او له هندي چارواکو سره یې خبرې کړې وې، خو نن یې په کابل کې پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي تفصیل د حدیث پردیس پر راپور کې.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او لوی درستیز جوزف دانفورد په افغانستان کې د سولې او جګړې د ارزونې په هدف د جمعې په ورځ کابل ته سفر وکړ. که څه هم دغه سفر لوړاندې نو اعلان شوی، خو دغه لوړ پوړي امریکایي پلاوی د ولسمشر محمد اشرف غنی سربیره له افغان چارواکو سره وکتل. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لوریو د سولې د بهیر د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغیز، راتلونکو پارلماني او ولسمشیزو ټاکنو، تروریزم پر وړاندې مبارزه او له پاکستان سره د اړیکو پر څرنګوالي خبرې وکړې.
همدارنګه امنیتي او دفاعي سکتور د خبرې سره غونډه درلوده. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروستې باندې بحث وشو. کله نو امیدواري ستر څنګه پر څنګه وختو کې مثبت نتایج یا د اقل سولې د مذاکرات پیل وو.
د د خغلی چخنسوري د معلوماتو لمخې د امریکا دفاع وزیر شمنه وکړه چې متحده ایالات به په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات تر ټینګښت له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپلې ډیپلوماټیکې هڅې پراخې کړي دي. وړاندې د امریکا د دفاع وزیر خبریالانو ته ویلي و چې دی د سولې وروستیو هڅو ته هیله مند دی او په کابل کې د امریکا سفارت د سولې د ټینګښت لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر له سفر وړاندې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته سفر درلود چې د افغان سولې او جګړې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د سولې لپاره د هڅو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او عراق کې خپل پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان په مسایلو کې د ځانګړي سلاکار او استازي په توګه وګمارل. د ولسی جرګې او شمیر غړي هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا وروستیو هڅو ته هیله مند دي.
امریکا په دې نقش لرلی شي هم د سولې پر واسطو کې د دوی په واسطه کې شته چې په افغانستان کې دایمي سولې یا دایمي اوربن ټینګي، هم د تروریزم سره په مبارزه کې، او دوی کولای شي هغه هیوادونه چې تروریزم تمویلوي، تجهیزوي او غوته پناهګاهي ورکړي په غو باندې فشارونه راوړي. افغانستان کې په سیمه کې بومګه دی یو دایمي سول شاهد وو.
د خغلی مجیدی په خبره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا هڅې هغه مهال مثبت نتیجه ورکولې شي چې پر پاکستان خپل فشارونه جاري وساتي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو د افغان ولسمشر د ویاند هارون چخنسوري په وینا واوریدل چې په افغانستان کې سولې ته هیله زیاتې شوې دي. نن په کابل کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وکتل او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې پر بهیر خبرې وکړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې کابل ته د جیمز ماتیس پر سفر لنډه لیکنه خپره کړې ده. دغه ورځپاڼې لیکي چې په داسې وخت کې کابل ته جیمز ماتیس رسیدلی چې د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي. جیمز ماتیس په خپله په وروستیو کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې شایي بیا پیل شي. نیویارک ټایمز د ماتیس په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. نږدې میاشت مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز د طالبانو له استازو سره کتلی وو، او اوس امریکا له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد چې یو وخت په کابل بیا په بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وو د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. بل لور ته د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر د سولې د خبرو په اړه د موجوده ابهاماتو په لرې کولو کې مرسته کولی شي. زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپوه خالد سادات سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې کابل ته د جیمز ماتیس په مشرۍ د امریکایي پلاوي د سفر د اغېز په اړه وایي.
په اخر کې د امریکا لوړ پوړو چارواکي دوی د افغانستان ته، خصوصا د افغانستان اړوند موضوعات ته کمی هیوادونه دخل لاغوی ته سفرونه وکړل. د جیمز ماتیس راتګ افغانستان ته من هسته یو لړپوړي نظامي امریکایي چارواکي په توګه دا چې دوی د افغانستان د جګړې څرنګوالي په اړه باندې خبرې کوي، فکر کوم دا یو ډېر مثبته خبره تر څو وکولی شي څنګه دغه د جګړې د خاتمې لپاره امریکایان د خپلې جګړې د خاتمې لپاره په افغانستان کې څومره په کوم فرمول استفاده کولای شي. زما باور ده چې دا خبرې په دی باندې راڅرخیږي. دوی مهمه موضوع طالبانو سره د خبرو اترو د سرنګوالي موضوعات او د نویت سرنګوالي اوس په اخره کې د امریکا نظامی او ډیپلوماټیکو چارواکو ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو سره د ناس درلودي او ټولې خبرې د افغانستان په جګړه متمرکز وي. اوس به د امریکا نظامی چارواکي، خصوصا د دفاع وزیر د لوی درسي د خوانه کوم هیئت را لګل کیږي، په عین زمان کې د مک پمپیو چې سفر کړی پاکستان ته او بیا هندستان ته، په ټوله کې په دې راڅرخیږي چې ګویا د افغانستان موضوعات څنګه یی داسې یو طرف ته بیول شي تر څو د سولې خبرې مختلفه شي.
استاد، تاسو فکر کوئ تاسو په قطر کې د طالبانو همدارز امریکایي چارواکو خبرو یادونه وکړه، په دغه ناسته کې چې دغه امریکایي چارواکي له افغان ولسمشر او نور افغان چارواکو سره لري، مشخصا کوم داسې موضوعات شته دي یا حداقل لږ ابهامات چې مخکې تر دې ویل کېدل، په غیر رابطه به کوم مشخصې خبرې کیږي؟
مشخصه موضوع چې ښکاری هغه د امریکا د حضور څرنګواله ده. طالبان وی من تر هغه وخت پوری خبر بقاتل ول نکو چې امریکایان د خپل تقسیم اوقات یا د افغانستان څخه د وتلو مهالویش اعلان نکړي. په عین زمان کې امریکایان وی ترسو من د افغان حکومت د خاور نه خصوصا د افغانستان د خاور نه داسې نشو وتل لکه څنګه چې د ویتنام څخه وتلو یا په عین زمان کې داسې وتل چې د افغانستان حکومت ته خیر راته میږي. زه فکر کوم مهمه دا ده چې د امریکایان د حضور په توګه باندې باید خبرې وشي او دا خبرې د امریکایان د حضور چا یا دوی د افغانستان د خاورې څخه په کوم قسم استفاده کوي یا د افغانستان خاوره دوی په کله پرېږدي مهالویش مهمه ده. تر څنګ طالبان لپاره هم دا مهمه ده، یعنی امریکا طالبان لپاره دا مهمه ده تر څو د امریکایانو لوري اطمینان حاصل کړي چې د افغانستان خاورې څخه په کوم وخت کې وځي. امریکایانو لپاره مهمه ده تر څو د افغانستان جګړه په یو کنټرول حالت سره ولي او دغه کنټرول حالت د څنګه کولای شي طالبان په دې کې د سولې برخه وګرځي.
یعنی د ټولو مسایلو ته په کتو چې تاسو ورلمخه پیرنا واچوله، تاسو په افغانستان کې د جګړې خاتمې او د سولې ټینګښت خوشبینه یاستې؟ بلې،
بدون شک څه خاصه کده افغانستان جګړه او داسې اوج ته رسیدلې ده چې حالت رسیدلې تر اوسه پورې بیرون کې ګټن کنه لري. په عین ځان کې ورځ تر ورځ پیچیده کیږي. امریکایي حضور په افغانستان کې د ورځ تر بل سوال سره مخامخ کیږي. امریکا د طالبانو جګړه دوی لپاره هم سنگینه تمامیږي، د افغانستان خلکو لپاره هم سنگینه تمامیږي. زه فکر کوم چې دوی باید روښانه کړي د افغانستان خلکو ته چې د خپل حضور او د خپل حضور د سنگوالي په اړه باید یو وضاحت ورکړي. دغه وضاحت د سولې د ادرس ورکول شي، بل ادرس فکر کوم امریکایانو لپاره وجود نه لري.
د سیاسي چارو کتونکو خالد سادات کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس سفر د سولې د حل زولو لپاره مهم ګڼي. دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د پاکستان د نوي سټ اعظم عمران خان څرګندونې لرو چې وای د پاکستان پاوز به نور هیڅکله د نور په جګړه کې شکیل نشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکې تر دې چې د پاکستان د سر اعظم عمران خان خبرې راواخلو، د افغانستان مربوط یو بله موضوع لرو، یو زراعتي مسله. په کندوز کې بزګر وایي چې او باغوانان وایي چې د بادامو حاصلات سږ کال زیات شوي دي. په دې اړه تفصیل د کندوز له ښاره اجمل آریان راکوي.
د دې ولایت بزګران او باغداران پر روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لامل د هوا خوالی او پر وخت اورښتونه یادوي. د کندز چهاردرې ولسوالۍ یو شمېر بڼوالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د بادامو حاصلات د قناعت وړ دی، خو بیا د بادامو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. نعمت الله او احمد شاه د بادامو دو تنو باغ لرونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خو بادام خو ډېر حاصل هم نیولی و او خو ډېره خپله تقریبا یو 200 ونې لګېل لرو. 200 درختې سره سره لس منه پورې ښه، یعنی غټې درختې پورې لس منه پورې جانې اصل ته بدري ولګېږي کوي.
باغ امسال حاصلاتش بهتر از خصوصا بادام. بادام مو که امسال بهتر است حاصلاتش.
سش کال دی هوا خواله لکبل از مش دی بادام په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، ځکه په نورو کلونو کې دی بادام حاصلات چاندیان خنه وو. سش کال دی بادام حاصلات ډیر خدای، خو نرخ په بازار کې ډیر ټیټ دی. لدې سرسم په دغه ولایت کې دی تازه او دی وچو میوه دی ټولنې مشر حاجی خیر محمد هموی چې دی نورو کلونو په پرتله سش کال په دی ولایت کې دی بادام په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
امسال بادام نظر به پارسال 80% افزایش یافته، زیاد شده. یعنی
د تیر کال په توپیر سش کال د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او بڼوال هم د ونو له حاصلاتو څخه خوښ دي. موږ دلته له باغ لرونکو څخه بادام اخلو او بیا یې بهرنیو هیوادونو لکه ایران، پاکستان، هند او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته صادروو. بلخوا د کندز د کرنې ریاست یو تن چارواکی عبدالبصیر فقیری هم د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، وایي چې د دې ولایت په کچه په 2018 هکتار ځمکه کې یوازې د بادامو باغونه شتون لري.
2018 هکتار ساحه د باغداري د صرف د بادام په بخش کې چې موږ تخمین کړی دی په ولایت کندوز او ولسوالۍ کې موجود لري. سږ کال موږ پیشبینی کوو چې تقریبا 8000 تنه باید بادام تولید شي او مارکیټ ته عرضه کیږي. انجمن صنعت بادام وجود لري او دا کوشش کوي چې دوی خارجي مملکتو سره کوم قرارداد لري چې هلته د موږ د باغدارانو بادام هلته صادر کړي.
د معلوماتو له مخې د کندز په امام صاحب چهاردرې، قلعهزال او د شیرشي ولسوالیو کې په پراخه پیمانه د بادامو باغونه موجود دي. بادام د هیواد له مهمو صادرېدونکو میوو څخه شمیرل کیږي چې نه یوازې د هیواد دننه بلکې په بهرنیو بازارونو کې هم خپل ځانګړي مینوال لري چې هر کال د بادامو د ښه حاصلاتو څخه د باغ لرونکو برسیره دولت هم ډیر عواید ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د دې هیواد پوځ به نور هیڅ کله د نور په جګړه کې شکیل نشي. عمران خان پرون د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت غونډې ته په وینا کې وویل چې دی له لومړۍ ورځې څخه د نور په جګړه کې د پاکستان د پوځ له ګډون سره مخالف و. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وړمه ورځ په اسلام آباد کې له ښاغلي عمران خان او خپل پاکستاني سیال سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د دې هیواد پوځ به بیا هیڅ کله هم د بل هیواد لپاره جګړه ونه کړي. عمران خان چې د پاکستان د دفاع د ورځې یا یوم دفاع پاکستان په مناسبت غونډې ته وینا کوله زیاته کړه د پاکستان ټولو دښمنانو هڅه وکړه له دې حقیقت څخه چې دا هیواد د نورو په جګړه کې ښکیل دی ناوړه ګټه واخلي. خو د ده په وینا په هغه طریقه چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو دا جګړه پر مخ بوتله تروریزم ته ماتې ورکړه. د 2001 کال د سپتمبر د 11 له حمله وروسته چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د پرځولو پلان جوړاو نو د پاکستان د هغه محل پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ژمنه وکړه چې د امریکا له پوځ سره د تروریزم پر ضد د جګړې په نوم په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. هغه محل د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره ټول عملیات په پاکستان کې او د پاکستان د پوځ په مرسته جوړ او عملی شول. عمران خان که څه هم تحریک انصاف کوند په 1999 کال کې جوړ کړ مګر هغه مهال دای د کرکټ د یو ستوري په توګه په خلکو کې مشهور وو او ګوند یې د 2001 کال په وروستیو کې چې د تروریزم پر ضد جګړه پیلېدله د نن په شان ډېر په سیاستونو کې ښکیل نه وو. خو هغه په خپله پرونۍ وینا کې د تروریزم پر ضد روانې جګړې ته د څرګندې اشارې په ترڅ کې وویل چې دای له لومړۍ ورځې د نورو په جګړه کې د پاکستان د پوځ له ګډون سره مخالف وو. په داسې حال کې چې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه او څارونکي په سیاستونو کې د پاکستان د پوځ پر اساسي رول او د ملکی حکومت په چارو کې د پوځ د مشرانو پر لاسوهنو انتقادونه کوي. عمران خان وویل پوځ د پاکستان د داسې یو بنسټ په توګه عمل کوي چې په ملکی چارو کې د لاسوهنې کچه یې صفر ته تقرب کوي. هغه یادونه وکړه چې د پاکستان د پوځ چارې یوازې د وړتیا او مسلکي مهارت له مخې پر مخ ځي او زیاته کړه د پاکستان ملکی او پوځي مشران د هیواد د پرمختګ ګډ هدف تعقیبوي. د پاکستان صدر اعظم د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې متحد ایالاتو په پاکستان کې د ډیره افراطي وسلوالو ډلو د ځپلو په برخه کې له اسلام آباد څخه د هڅو د زیاتولو غوښتنه کړې. دا غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال محمود قریشی او له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې بیا تکرار کړه. خو قریشی له کتنې وروسته خبریالانو ته ویل چې پومپیو له ده سره په خبرو کې د افراطي وسلوالو د پټنځایونو مسله هیڅ زیاده کړې نه ده. ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته سلام ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلام. موږ د اشرف غنی د حکومت نه غواړو چې کوم مهاجر راځي د پاکستان نه نو دوی د ناستې ځای دغه ځای نه لري او ټول مالدار خلک په کورونه جوړوي او دغه کوي چې دا د دې کرایانې د دې جیب ته لاړ شي. او موږ د اشرف غنی نه غواړو چې دې کسانو ته یوه یوه نمره ځمکه چې څوک د پاکستان نه مهاجر راغلي دي دې ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړي او که ور یې نه کړي دا جنگونه به نورم زیاتیږي بچی ډوډۍ غواړي د خلکو نه همدغه چې به جنگونه وي همدغه چې به دا مړي کېږي او دا خلک به مري او دا کېږي. به که اشرف غنی دې خبرې ته سوچ وکړي هغه خو ډېر په نرمه او په پسو کوچونو کې او په ایرکنډیشن او په دغو کې نرمل موسم کې ناست دی خو هغه د بعض د خلکو د مشکلاتو نه دی خبر. خو کله چې د پاکستان نه تقریبا بابل کال تقریبا درې درې نیم لکه خلک راغله هغې کې 80% خلک مخالفینو له تللي دي او د جهاد په نامه باندې ټوپک وګی خیر دی بچی ته ډوډۍ غواړي. که چېرته دې خبرې ته دا سوچ وکړي او دې خلکو له یوه یوه نمره ځمکه ورکړي چې دا دې کور او دا دې ځای په دې ځای کې کښېنه نو نه به جنګ او نه به ښه او نه به بدي. سلام او ډېره مهرباني د ازادۍ راډیو نه.
ما پیغام دادی د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ خبره کوم. زموږ د تنګي په باب خبره ده. دا تنګي د داود بابا په وسیله منظور شوی دی در وڅکري نه دی خلاص شوی.
ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د باري چوترین یو محلي پولیس صوبت خان مينوم ده. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ چې په 1993 کال کې کوم شهیدان شوي د التن په پوستې کې محلي پولیس هغو ته نیمو نفرو ته نمرې ورکول شوي دي او څه نفر پاتې دي. موږ ته مامورین وایي چې تاسو ټولې نمرې په یو وار توجه کیږي. په دغه پوسته کې چې کوم نفر شهیدان شوي هغو ته په روس کالم ورکړل شوي او د موږ د پاتې دي. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د موږ د نمرو غم په جدي توګه راته وخوري. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د اوریدونکو نور پیغامونه هم لرو. وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې دا پیغامونه اوریدل شي. خو اوس مو یوې مشاعرې ته بیایو. د تیرو جمعې په شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ دودیزه مشاعره او میله وشوه چې د پکتیکا تر څنګ د افغانستان له یو شمېر نورو سیمو هم په سلګونو کسانو ګډون پکې کړی و. حبیب الرحمن تاثیر د دې مشاعرې راپور راکوي. راپور له یوه شعر سره چې پکې شاعر سولی ته تندی اخیسته پیلیش.
دا کلی په دیوال باندې به ولې کما امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوله.
دا تیرې پنځشنبه او جمعه په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت د مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو، د فرهنګ او شعر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست له لورې او سره د یاران او شرانی ادبی بهیرونو په مرسته جوړه سوې وه، تر پخوانیو هغوی رنگینی او د خلکو ګډون دوه برابر زیات او خورا په زړه پورې و. مشاعره د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو په رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو شو او زر رسولی سي.
شعرپوهان وایي چې شعر اوریدونکي دوه شیان یا اوریدونکي ته خوند ورباندي او یا فکر ورکوي. په دې دوو شیانو کې یو شی د شعر د موږ اخلو چې کله موږ شعر اورو، کله چې موږ اورو چې د زړه سره زړه مې دوه رقم ته تنګ دی، کله کله د سړي زړه تنګ ډېر تنګ اوسنی شعرو کې ډېر وخت دی. کله چې دغه ډول شعر سړی ځان سره لولي یا اوري سړی ځان کې بوی کړي.
د پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعرې ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعرې او میلې څخه یې مخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډ همکاری جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او په ولسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګري فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوړي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سو چې شاعرانو پکې خپلې عشقي حماسي ولسی له هیواد سره د مینې سوله ایز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل.
سترګې ډکې دي خو نشم ژړلی، نر غرور مې راته سترګو کې ولاړ دی. زه مې خپلې بربادۍ لرم، انسان یم، ژوند نور څه دی خو زما غوندې ویجاړ دی.
خو پوهېږم چې نه راته رسېږي خو دا زړه نه دی، قسم دی که منې حتی دومره چې یوه شېبه دې هېر کړه، خو بیا هم په ځان خواري کوم، لګیا یم ځان هغسې سموم چې ته وایې.
مشاعره تر اغلی شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعره او ناستې په ټولنه کې د خلکو لپاره مهمه غني. د یوای په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکول او ترڅنګ نوې استعدادونه هم غوړيږي او فرهنګي چارې لا پیاوړي کیږي.
دا رقم مشاعره د ځوانانو لپاره ډیره فائده ده. ځوانان راوي خي د خلکو کې احساس پیدا کوي، وي خي د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې را پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې را پیدا کیږي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ لمانځو، خو سګنۍ دودیز سلیمان غر مشاعره کې موږ ډیر خوشحالتیا وینو، خلک ډیر احساسات لري، او خدای پاک دې سمدار کم ته د ټولو ځوانانو احساسات را ژوندي شي.
سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنۍ هغې کې د شیرینو تر څنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو تر څنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی وو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا ساده رډو پروانه خبرونه کې وړاندې ساده یو اوریدونکو پروګرام لرو، او دا راپورونو په برخه کې به واوري چې د لشکرګاه شهر اوسیدونکو وایي د مخابراتي شبکو له بندیدو سره کاروبار خراب شوی دی. خو دمګړې څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا دفاع وزیر نن د افغان حکومت له مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د جوزجان ولایت په منګجک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې اته افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. په فرا ولایت کې څلور پولیس او یو قومي مشر د وسلوالو په بریدونو کې وژل سوي دي. د ایران، روسیه او ترکیه ولسمشران نن په تهران کې د سوریه پر جګړه بحث کوي. هکرانو د برتانیې هوایی شرکت بریټش ایئر ویز پر معلوماتي سیستم حمله کړې او د 300,000 او 80,000 مشتریانو د بانکي کارتونو معلوماتي غلا کړې دي. او په امریکا کې د یو ازبکستاني ټبرې تورن کس مدافع وکیلانو د امریکا د متحده ایالاتونو له یو قاضي غوښتي چې د مرګ د سزا حکم دی لغوه کړي.
د لشکرګاه شهر اوسیدونکو وایي د مخابراتي شبکو له بندیدو سره کاروبار خراب شوی دی. نږدې یوه نیمه اونۍ کېږي چې د وسلوالو تر خبرداري وروسته په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې خصوصي مخابراتي شبکې کار نه کوي، که څه هم د هلمند چارواکو ژمنه کړې وه چې په لنډو ورځو کې به د مخابراتي شبکو فعالیت بیرته پیل شي. خو د هلمند والي وایي تر هغو چې وسلوال او د خصوصي مخابراتي شبکو مسؤلین هوکړې ته ونه رسیږي، دا ستونزه به همداسې روانه وي. په دې اړه نور حال له هلمند د ازادي راډیو د خبرې الیاس دای پراپور کی
تر لاس روز واوړي، خو سلام مخابراتي شبکه کوي نسو، او پلشکرګه کلا څلور نور خصوصي ټلیفوني شبکې کار نه کوي. روشان، بی سیم، اتصالات او د ایم ټین په نوم مخابراتي شبکې ورسته له هغه چې طالبان یو د فعالیت د درېدلو امر وکړ کار نه کوي. تلشکرګه شهر اوسیدونکو او کاروباریان وایي پر سلام مخابراتي شبکې بیروبار دی، کار نه کوي، او خصوصي شبکې بند دي ځکه کاروبار پې کسوي دی، او هر ورځ د یو عالم مالی زیان سره مخامخ دي.
کاروبار یې ګرد بند په خوس په موټرسایکل دی یا په موټر دی، سړی موټر نه لري موټرسایکل نه لري، او بیا او نادالی ته په خوا دی خبره کړې وای مشکل حل کړي یا مرزي ته یا نادالی ته یا کندار ته دی، نو دلته خو دا غټ مشکل دی. مشکل کته چاک نس
مشکلات راغلي دي، دخل کاروبار ولا دي مخې شب خلق د ټلیفون د لارې د شبکو سره دی اړیکه ارتباط تر لوړ د خلکو سره بخبر مشکلات الاول به تجارت کوم کاروبار تاو هغه ستاپ ته دی دي.
دا پرونال مریض کال کې دریم ځل دی چې د وسلوالو په امر په لشکرګاه شهر کې مخابراتي شبکې کار او فعالیت پرېږدي. ویل کېږي کله چې د وسلوالو یو شمېر مهم مسولین دې ولایت ته سفر کوي او یا هم پر وسلوالو د افغان ځواکونو شپنی عملیات او چاپی زور اخلي، طالبان د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګوي. د موبایل ټلیفونونو د شبکې د بندیدلو سره جوخت د لشکرګاه د یو شمېر اوسیدونکو په منځ کې دا وازی چې ګواکې وسلوال شاید د غزنی په چیر د لشکرګاه شهر پر یوه برخه برید وکړي راپورته سوي دي چې د هلمند دولتي مسولینو ردوي. ډیر کسان بیا د مخابراتي شبکو د بندیدلو له امله د کورنیو او دوستانو سره د اړیکو د پرې کېدلو په خاطر اندېښمن دي. دوی وایي د دوستانو او ناروغانو د پوښتنې لپاره اړ کېږي چې د ناامنو او خرابو لارو په استفاده د موټر او وسایلو د لارې سفر وکړي.
یو مسلان شبکه ده باغه باندې کسړی چیرې او چا سره ټلیفون کوي یا د چا سره اړیکه نیسي هغه په ډیر مشکله باندې اړیکه ورسره نیول کیږي او د غزنی شبکې باندې سوي دي د زیات ستونزې را مسته کړې دي
اړیکه ډیر زیات پر سوي دي مثلا په خو به اوس د دې ځای سره مثلا یو ځای په ټلیفون کې خبر کول کوي دي اوس څوک نس کولای چې مثلا د ټلیفون په وسیله خبر ورکړي نو که د دې ځای څخه حالت مثال مټر په وسیله یا په بل وسایل کې ورزي خبر ورکړي په خو به اوس مثال د دې ځای سره بل وطن ته یا بل ولایت جنگ وي اوس نو په یمن کې ډیر زیات به سیمسم کارتونه پاله دي خلک سلام د دې شبکو سره دون اړیکه نه لري سیمسم کارتونه چې باندې سوي دي ډیر خلک مشکلات کوي
د هلمند والی وای د مخابراتي شبکو د مسولین سره بحث روان دي چې د لشکرګاه په یو برخه کې خصوصي مخابراتي شبکې بیرته خپل فعالیت پیل کړي تورن جنرال محمد یاسین د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی خبر دي چې د مخابراتي شبکو د بندیدلو سره د کاروبار خلکو ته مالی زیان رسیدلی دی
دغه شبکې چې قطع کړي دي عوام خلکو ته پاره ضرر رسولی نه دولت لپاره دیم د عوام خلک اول نه تر اخره پورې دا تروسی ډلې دي او تروسی ډلې فقط د خلکو د پاره مشکلات جوړي چې ترسو خلک ناامن او نارام ووسیږي ان شاء الله زه د لشکرګاه خلکو ته اطمینان ورکوم چې هیڅ دشمن هیڅ توانمند دي نه لري
سره لدی چې خلک هر ورځ د مخابراتي شبکو د برت فعالیت شی به تری د هلمند مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله ظهیر وایي دا اطمینان نسی ورکولای چې خصوصي مخابراتي شبکې به کله برت په فعالیت پیل کوي وړاندې تر دې هم د لشکرګاه پرته د هلمند هیڅ ولسوالۍ کې خصوصي مخابراتي شبکو کار نه کوي خو دا چې وسلوالو ولید مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولې دی د کیکې په اړه معلومات نسته محمد لاستای د ازادي رادیو هلمند
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګټه سره وورو ستاسو پیغامونه چې موږ ته رسیدلې دي یو شمیر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل له چارواکو سره شریک کړل د پښتني او شکایتونه د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ځوابوي چې تر ویلاندې وقفې وروسته به وورو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
سیاسي کورودان چې زموږ بلنه مو ومنله زبه د زابل ولایت خدای او اوریدونکو شکایت چې راغلي د مشتر رسیدل د تاسو ته پلیکم بیا تاسو د غوې د شکایت مطابق جواب ورکړي
سید ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه موږ ولسوالۍ دی سخت وچ د دولت لخوا څخه همکارین د ورسره شوی یا د موشتات لخوا او شدالت بندونه جوړ کی او خلکو ته خدمات وکي او دې د خدمات خلک ستا چې په زابل مرکز کلات کې دي لګي کارت نه پریږي ممانه دي ګرځي نه ځانه د دې سخت وچکلي سره مخامخ و سلام
بلې سیاست تاسو دې اوریدونکو ته ځواب
او لکه څنګه چې وچکلي واځي نه په زابل بلکې په دیواسان په نورو برخو کې وچکلي د سکاري او د دې لپاره چې کوم امکانات مرکز موږ ته په واشه راکړیو مرستوي او د ځینو دلته د مستاتونه چې ځینو برخو کومکونه کوي دا غوي مرستوي همدارنګ د دولت په واکه چې شو هغه دلته راغلي دي او ټول هغه لیستونه موږ جوړ کړی دي او هغه تم د سروې کې مونږ لیږلي وو د ولسوالیو ته میزان ته همدارنګ نور ته یو چې د چوپان ولسوالۍ پاتې کیږي او د 1300 میاشتې هغه یو څه جګړه و نام نه زیاته و نو د غلطه سره باغیز منګه د لیستونه دلته چې هغه کوم مشان دی او خلک دی هغه کوم رسته ویل یغیز نه راغلی دی هغه کوم رسته لیستونه برابر کړی نو دغه کوم مشکل پیدا شوی د نور ټول ولسوالۍ خپل ټیمونه ته دی هغه په سروې کړی دا او څه مرسته چې بمون پواکې لرله هغه په مساوي ډول باندې توزیع کړی دا د سټاف او د رجستر ورسته نو د دې کې څوک بیا دا وغان شي چې سب شي نه یو د موږ مرسته ولې او سب څه وغم موږ هغه حیات ته تکو دی هغه پاستار شي د چاغي کې حیات خو د ملي امنیت ریاست دی همدارنګه د امنیت کمانډانې دی ولایتي شورا غړي همدا دغه دی ولایت نمائنده د ټول شامل او پاغي اساس باندې په شفاف ډول دوه سبسکرایب ته دغه نورسته موږ دغه مرسته وکړې او د دې مو په اړه تا او د هغه بندونو البته و بخښي دغه په اړه ته مخکې ویډیو چې دوه د مرکز حیات راغله او هغه ته موږ سروې کړو چې کوم ځکه دی اوبو د ذخیره کولو یا د بند جوړولو هغه پلانونه ورکړي پر روان کال کې پنځه شپږ بودیجې کې وونه ورشي او د هغه نورسته کار په شروع شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو هم راوخلو چې دوی څه وایي.
بله السلام علیکم. زه هم چې تاسو زابل ولایت څخه خبرې کوم. زما د په هنې ول وزارت او له محمد اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې باید د جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي، ځکه چې د کانکور په آزموینه کې یو له ټولې جنوبي حوزه څخه د عمره کسان او ستنام نه کړی، لکه یوازې ننګرهار یا بلخ یا هرات یا د غزنی داسې ولایتو څخه د کابل ده، حتی د کابل له خو بېخي زیات و په ټوله جنوبي حوزه کې دغونه ستنام نه ده سوی. نو زما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د جنوبي حوزې تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله سیال صاحب، دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګه ته باید توجه وسي. زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو نو پوښتنه وکړم چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا د قناعت وړ دی کنه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږیږي.
په عمومي کې په زابل کې د ولایتي ادارې همدارنګه د معرف ریاست په نوې رهبري کې تغییر هم راغلی او نوی رئیس څو میاشتو رئیس کار کوي. د موږ زیات توجه په معرف باندې ده، لکه څنګه چې مرکز هم زیات فوکس په دې باندې دی چې باید تعلیم ته زیات توجه وشي، اول ته زمینې برابرې شي او څه امکانات چې و هغه موږ د جناب معاون صاحب مرکز سفر کړی و او سرپرست سواري دی، اول ته د وزارت د رهبري سره لیدلي و څه شی چې موږ په کار وغه ورته ورکړي، او موږ هم قومي مشران او خلک چې راځي اول خو الحمدلله اوس خپل دوی غوښتنه کوي هغه سیم هغه سیمو کې چې لکه شمال دین او بهار تر اوسه پورې اول سیم نو او دی اول سیم پوستاز نه درلود، الحمدلله هلته اوس مکتبونه شروع شوي دي، فعال شوي دي. البته د قومي مشرانو دلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا د غړو دلته قومي مشرانو په مټ باندې هلته موږ سیمونه شروع کړي دي او ښوونځي شروع شو. هلته البته ورو ورو به سره مخ کې ځو، هغه زمينه دي ته تعمیر او نور شیان پر نظر کې ورشي هغه ورو ورو کو. او د کانکور کې الحمدلله دا ځل زابل نه 201 نفر د لوړو زده کړو مختلفو برخو ته کامیاب شوي دي، او پر راتلونکي کال کې به دوی په شمول شو درسونه به خپل شروع کړي، چې دا موږ 300 نفر د ټول زابل په سطح څه کال کانکور د امتحان ورکړو، او 201 نفر هغه غیر نه د 250 د 300 نه زیات وو، کوم څلور سوه نفر وو چې امتحان ورکړي، خو هغه دقیق هغه ما سره ځین کې اوس نه ده پاتې. خو 201 نفر په شاوخوا کې موږ کامیابان لرو، چې دا بېشې دي قناعت وړ د موږ ته هغه څه کوم فارغین چې موږ لرو د دورسم سیم نه او څو کامیاب شوي دي، نو دا د دوی کوښښ او د زیار هڅه هغه وه نتیجه وه چې دوی په 201 نفره د 300 نفرو نه کامیابي.
په دې کسانو کې د 201 چې تاسو په دې کې انجونې هم شته؟ او
الحمدلله دوی کې انجونې شتم د فارغ انجونې چې دي چې امتحان ورکړي هغه هم پکې شامل دي، خو البته هغه بیل هغه
ماته وسې زیاته نه راځي څوک. بله یو بل اوریدونکو ته به ورسو چې دی د پارکونو څخه شکایت لري، د پارکونو د نشتوالي څخه.
سلام علیکم، زه محمد فضیل زابلی د زابل ولایت څخه خبر کوم. ورور زما ولایت کې چې کوم پارکونه دي، پارکونه خو نه څه، خو دوه پارک دي، دا پارکونه جوړ دي، خو څارنه نه کېږي. پارک جوړ شي بیا څارنه نه کېږي، کوم مزدور څوک نه ورته درېږي، نو هغه بیرته وکړي نالانو شان چې کوم ایسي دا وڅي پارک سره خراب شي، نو زابلیان کوم داسې د منظرې ځای لنه لري چې د جمعې په ورځ ضرور دي. یو دانه پارک دی کار یې اووه کال تقریبا اته کاله کېږي چې کار یې په نیمای باندې پاتې دي. زما ورور د ښاروالۍ د مدیره څه دا غوښتنه نه چې باید پارک جوړ شي، بیا روزنه باید وسي، مزدورو ته ودرول شي، غوښتنه مې وله. السلام علیکم.
بله سیال صاحب، د دې پوښتنه مو واورېده.
د منګ شروالې کې یو څه ستونزې شته، منګ منو د منګ دوه شروالان په ډېر لګ لګ وخت کې دندې پرې خدای خو به تاسو د رسنیو نه هم خبر شي چې هغه په کلاړو هغه سي دیخي ورک شو، وتښتېدو فساد یې کړی او بیا ولایتي ادارې د کوشش کوو چې دی راکېږي او د هغه د فساد پوښتنه ترې وکړو. څرنوالۍ چې معرفي چې هغه وتښتېدو همد شروالي او دغه ادارې همداسې ګډه وډه راته پرېښوده، نو اوس امتحان ته تللی دی او شروال به راشي. دغه خو فعلا د پاره همدغسې کړی د پارکونو په ارتباط باندې دغه دوه پارکه چې دي دا اوس هم غواړو د تېر اداري مجلس کې مونږ خبرې په دې باندې وکړي چې دا یو چاته په استعفا باندې ورکړو تر څو هغه د پارک نه په استفادې سره د یو څو روپۍ په خلکو وځه کړي او بېرته هغه ساتنه وکړي تر هغې پورې چې مونږ دغه نوی شروال مقرري دي او دغه اصول او هغه سره جوړوي. نو په دې باندې تېر اداري مجلس کې خبره وکړله، نو انشاءالله چې دغه ستونزې بحل شي او هغه اوس دغه شکایت خو یو څه وخت مخکې کړی اوس هم دواړه پارکونو کې شروالي کار وکړ، هغه کوم ځایان چې پکې خراب و هغه بېرته سره ترمیم کړه جوړې کړه او په پام کې لرو چې همدغسې جوړې او چا ته به پټیکه ورکړو او هغوی دا خدمت وکړي او همداسې جوړ او روغ پاتې شي.
بله مننه. د بل اوریدونکي به هم را واخلو.
زه صدا محمد د زبر ولایت څخه تاسو ته پیغام پیړم. درته وګڼه چې کویانو واسه موږ نه لرو په زبر کې پر موږ باندې د کویانو او د دربو او بو ودرېدل ډیرو خلکو خپل باغونه پریښو او چې ګلمالونه او د پوښنو باغونه له کوم له حکومت څخه د زبر ولایت څخه توجه کې وسلام.
سلسب تاسو جواب څه دی؟
د برمو همدارنګه دی.